افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په پیل کې د مهمو خبرونو لنډیز. نن د غوایي یاساور اتمه ده. له نن نه دېرش کاله مخکې مجاهدین په کابل کې واک ته ورسېدل او د ډاکټر نجیب الله رژیم نسکور شو. وروسته دغه حکومت د طالبانو په لاس سقوط شو. طالبان چې اوس بیا واک ته رسېدلی د مجاهدینو د بریدي ورځې په مناسبت نن په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. د طالبانو حکومت وایي داعش ډلې په افغانستان کې 98% له منځه وړي، خو نور دا ډله ګواښ نه ده. طالبانو دا اعلان وروسته له دې وکړ چې په کابل، کندوز او بلخ ولایتونو کې پرلپسې حملو لسګونو افغانان ووژل او ډېر نور ژوبل کړل. د ځینو حملو مسؤلیت داعش د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په غاړه واخیست. پرون هم د طالبانو اعلان سره هممهاله د سمنګان ولایت په دره یوسف ولسوالۍ کې 15 تنه چې په خټه هزارو له موټرو کښته ووژل شول. که څه هم تر دې دمه د دغو کسانو د وژلو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو داعش ډله عموما پر افغان شیعګانو بریدونه کوي. د هرات ولایت د اسلام کلا او د ایران د دوغارون ترمنځ د طالبانو او ایراني پولیساتو ترمنځ له شخړې وروسته د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس نعیم الحق حقانی وایي چې اوس په پوله کې وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی. حقانی پرون په یوه ټویټ کې همداراز ویلي چې د دوو هیوادونو ترمنځ د موټرو تګ راتګ هم بیرته پیل شوی دی. د افغانستان بانک پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د نغدو بشري مرستو په دوام کې یوه بله پیره کابل ته ورسېده. د دغه بانک پر اساس دا د 2.5 میلیون ډالرو نغدو پیسو 26مه پیره ده. له دې سره تر اوسه پورې کابل ته 161 میلیون ډالر لیږل شوي دي. د طالبانو حکومت رسنیو ته ویلي چې تجارتي اعلانونه تر خپرولو مخکې دوی ته وښيي. خبریالان وایي چې د طالبانو ادارې ورته په یو رسمي لیک کې ویلي چې د هر راز سوداګري اعلان په اړه له دوی سره مخکې تر مخکې همغږي وکړي. د روسیې د پوځي تخنیکي همکاریو فدرالي ادارې اوکراین ته د هغو هلیکپټرو ورکړه. له نړیوال قانون او د روسیا او امریکا ترمنځ له شوي قرارداد څخه سرغړونه وبلله چې په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته په پام کې نیول شوي وې. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې دغه ادارې پرون په یو بیان کې د متحدو ایالتونو د دغې پریکړې پر وړاندې اعتراض څرګند کړی. هغه خپل سري پریکړې بړلې او ویلي دي چې د هغه قرارداد له مخې چې د روسیې د وسلو د صادراتو روسو بورن اکسپورټ کمپنۍ په 2021 کال د امریکا له دفاع وزارت یا پنټاګون سره لاسلیک کړی، اوکراین یا بل هر هیواد د روسیې ساخت د دغو هلیکپټرو په ګډون د روسیې د پخواني شوروي د وخت د تولید شوي هرې وسلې یا نظامي تجهیزاتو ورکړه غیر قانوني ده. اروپایي اتحادیې د روسیې له لورې پولنډ او بلغاریا ته د ګازو پر پارچاوي غبرګون وښود. وی ویل چې د روسیې د دې اقدام په وړاندې به له یو بل سره په همغږۍ ځواب ووایي. روسیې د چهارشنبې په ورځ پولنډ او بلغاریا ته د ګازو صادرات ودرول او وی ویل چې دا کار په دې خاطر کوي چې دا هیوادونه د ګازو په بدل کې روسی روبل نه ورکوي. د خبرونه په دوام کې د دې خبرونو تفصیل او د غراز د نور مطالب په تفصیل سره اوریدل شي. د بشري حقوقو د څار ډلوي په بلخ ولایت کې یو شمیر نجونې زده کوونکې او د هغو ښوونکي باور لري چې طالبان د دوی پر جامو د سختو مقرراتو په لګولو سره غواړي چې دوی نور ښوونځیو ته لاړې نشي. په دې اړه مو د خزینه حقوقو د لیوی فعال سره مرکه کړي.
هم به کورنۍ خسته شي، هم به نجونه، هم مطمئن اوسئ چې بیا هم افغان نجونه به خپل ښوونځي پرې نه دي.
په کابل او جلال آباد کې یو شمېر افغانان چې غواړي پاکستان ته لاړ شي وایي کمیشن کارانو د پاکستان د ویزې بیه $1500 ته لوړه کړې ده.
بیا راته زنګ راووهو چې $100 به راکړي چې په درې ورځو کې درته بله ویزه راوباسم.
پر پاکستان او ایران سربیره ډیری افغانان ترکیه ته هم روان دي. طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د ترکیه په ګډون له نورو هیوادونو غوښتي چې له افغان کډوالو سره دې سم چلن وکړي.
تر دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
د بشري حقوقو د څار ډلوي په بلخ ولایت کې یو شمېر نجونې زده کوونکې او د هغو ښوونکي باور لري چې طالبان د دوی پر جامو د سختو مقرراتو په لګولو سره غواړي چې دوی نور ښوونځیو ته لاړې نشي. د دې سازمان پر اساس بلخ د افغانستان یوازنی ولایت دی چې نجونې پکې له شپږم ټولګي پورته زده کړې کولی شي. څه باندې 260 ورځې کېږي چې د افغانستان په نورو درې دېرشو ولایتونو کې د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بندې. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې د ښوونځیو د پرانستلو لپاره پر یوې طرحې کار کېږي.
د بشری حقوقو د څارډلې په یو تازه راپور کې ویلي چې طالبانو په بلخ ولایت کې د نجونو د ښوونځیو ښوونکو او زده کوونکو ته خبرداري ورکړې چې که د جامو په اړه سخت مقررات رعایت نکړي ښوونځي به بند کړل شي. د تیر کال د اگست میاشتې را په دې خوا چې طالبان وخت رسیدلی په بلخ کې د نجونو لیسې او نور ښوونځي نه دي تړل شوي. دا سازمان په خپل هغه راپور کې چې پرون چهارشنبه یې خپور کړ د نجونو د یوې ښوونکي په قول ویلي چې د جامو په برخه کې د طالبانو اصول او مقررات ورځ تر بلې سختي شي. د ښوونکي چې نه یې خوشتل نومې واخیستل شي همداراز ویلي څوک چې د طالبانو دا ډول سخت مقررات ونه مني له ښوونځیو ایستل کیږي. د دې سازمان د ښځو د برخې مسؤلې هیدر بار تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
د بشري حقونو څارونکو نن د یو داسې حقیقت په اړه لیکلي چې په بلخ ولایت هغه ولایت چې حتی د نجونو په زده کړو د بندیز په اړه د طالبانو د مارچ د درویشتمې نیټې له پریکړې وروسته هم ښوونځي پرانیستي وو انجونې او ښوونکي وایي احساس کوي چې طالبان د محدودیتونو په زیاتولو او د جامو په برخه کې د سختیو په زیاتولو سره هڅه کوي چې انجونې له تعلیمه منع کړي. طالبان زده کوونکي او ښوونکي د مخ پټولو ته اړ باسي او که انجونې او ښوونکي هغه سي جامې ونه زغمل شي چې طالبان یې غواړي هغوی له ښوونځي باسي او حتی ښوونځي بندوي.
طالب چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي خو د بشري حقونو د څار ډلې د یو شمېر نجونو زده کوونکو په قول ویلي چې د طالبانو له سختیو سره سره درس ویلو ته دوام ورکوي. د طالبانو له لوري د نجونو د زده کړو پر مخنیوي افغانانو او نړیوالو سختي نیوکې کړې دي.
د بشري حقونو د څار ډلې د راپور په اړه ازادي راډیو له څو ښوونکو سره خبرې وکړې. دوی دا موضوع تایید کړ خو ټولو غوښتنه لرله چې نمونه یې څرګند نشي. د یوې ښوونکي وویل
دا خبره رښتیا حقیقت دی چې یو غریب ژوند د پټولو تاریخ کړی باور کما یې بل استاد ته ویلي مله سبا ورځ د زمونږ تاسو د اولادونو کغه چې دی په مونږ وخندي وای به چې عجب احمق خالد و خپل ژوند په خپل ځان تاریخ کړی و اما مونږ خو دا نه کړ خو په زور یې را باندې کړی دا په حقیقت رښتیا من داسې د تور کلی بل سره تر په خو به ټول تورې جامې دې په ځان کې وي. حتی ما ورته وویل یو ته څه ګونه حدیث شریف ته تل سره تر په خو ټول به تور و نه غوندي کټو کلی تورې یو شی پورنه یاد اقل باید رنگوی او که پورنه توری کالی جامعه باید رنگوی دا یا مبارک حدیث ده مگمه ایسی نفیدم چی دوی پکوم مذهب مسلمانان دیزان تا مسلمانان وی یا من نفیدم چی اسلام حقیقی برنه بانده ایسی دوی نفیگی دا خبری گویلی دی که چیر تا چوب مراد نکی او ویستل سی که استادانی مراد نکی
او به ویستل سی
او که شاگردان هم
رات نکی او به ویستل سی. په بلخ ولایت کې و خون که و آیا طالبان پر نجونو زده کوونکو او دیاغو پر خونکو دی فشار را وړلو له لارې غواړي چې نجونی په خپله ښوونځي پرېږدي. اسمت سروان په دې اړه د ولسي جرګې له پخوانۍ غړي او د ښځو د حقونو او سیاسي چارو له نظر خاوند نشینکي کډو خیل سره مرکه کړې. لومړی یې ورته ویلي ځینې ښوونکي او زده کوونکي وایي چې طالبان په دې ډول مقرراتو سره غواړي چې نجونې ښوونځیو ته لاړې نه شي. تاسو هم ورسره هم نظره یاست؟
باید کنید چه طالبان تیرزل چه حتی چه دویر امارات جو کرده و طول خوانزی بندو او دا دوام زل چه دویر اغلا ابتدای خوانزی هم پر دیر مشکل بنده پرانستی دیزه کل چه دوی دا غشل کرده جگره پا دی بنده توده ساتل و چه گویا دا غطول تا گره تا خوانزوی تا یا دی خزو کار یا فعالیتون دا طول غیر اسلامی او خلاف دی شریعت گرنلی و او پا دی باندی خپل جنگلی پا جبهه که گرم ساتلی و نو از ما پا اند باندی دوی نشی کولی چی دی تا یا اسلامی شرعی توجیه ورکی بلکه هغه دوی خپل شخصي عقاید یا باورونه دي، یو او بل داسې دي یو 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 شل کال دي په جګړیز ماحول کې ژوند کړی، په داسې د حالات دوی لپاره قابل دي قبول نه ده.
نو څه فکر کوئ چې نجونې به په دې ډول مایوس نشي او له درس ویلو به لاس په سر نشي؟
دا سنجونې به په یا کورنۍ به په داسې حالت کې چې دومره دوی هره ورځ په لباس او په مخ پټول باندې په تاګ را تاګ باندې بندیزونه لګي یا مختلف بهانې لټوي چې دا لباس یې نه ده او دا لباس یې نه ده، یا موږ په دې طرح کار کوو په هغه طرح کار کوو. زه فکر کوم چې دغه ټول هغه مسائل دي معلومدار چې هم به کورنۍ خسته شي، دل سرد به شي، هم به نجونې هم مطمئن اوسي چې بیا هم افغان نجونې به خپل ښوونځي پرې نه دي، ټول سختي ورسره به دوام ورکړي، لکن د په شوق او لیوالتیا نه بلکې له مجبوري شکل به زیږي، ځکه چې بل لار نشته ده. که دوی کوم بل لار او فرصت درلودلی چې خپل درس دوام ورکړي، مطمئنه چې داسې ښوونځي چې د طالبانو په کنټرول کې دي دوی به کله هم نه وتللي.
تاسو په نظر د طالبانو اصلي هدف څه دی؟ اوس خو حکومت هم دوی په لاس کې دی.
زما په اند باندې چې طالبان یادا چې دوی واقعا دوی درس په ارزښت باندې نه پوهیږي، او یادا چې واقعا دوی په مدرسو کې درس نه دی ویلای چې د تعلیم په ارزښت باندې پوسی اسلام فرض دی په نرو خزه باندې، نو دوی نشي کولای چې خپل به خبري د اسلام څخه خپل معلومات نه درلودل له اسلام څخه دوی اسلامي توجه ورکي، به دوی پوسی سي دوی په یو جنگي ماحول کې ژوند کړي، په جنگي ماحول کې لوي شوی دي، دوی ته ډېر منفي تبلیغات شوی دي، دوی د شل کال یو نورمال ژوند سره ناشنا پاتې شوی دي، دوی لپاره خزه مختلفه تعریف شوی ده، دوی په ان باندې یو خزه یو جلکی باید په کور کې پاتې شي او تعلیم کول ورته اصلا ضروري نه ده. اوس دوی مجبور دي چون دوی فشار لاندې دي باید ښوونځي خلاص پاتې شي، نو دوی په همداسې د مختلفو بهانو په جوړولو باندې غواړي چې خلک بلاخره مجبور سي یا در سر سي یا دومره باندې سختي راولي، دومره دا ماحول ورته تنګوي چې دوی خپل د ښوونځي پریدي او د ملامتیان به بیرته د بغنجونو کورنۍ ته متوجه سي او دوی ځان ته برات ورکي.
د ولسی جرګې پخوانی غړی او د ښځو د حقونو فعال شینکی کړو خیلوه.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د اساسي بشري حقوقو او د غرض د خزو لپاره ځانګړي خبرونې مهیروي. په کابل او جلال آباد کې ځینې افغانان چې غواړي پاکستان ته لاړ شي وایي کمیشن کارانو د پاکستان د ویزې بیه $500 ته لوړ کړې ده. دوی ادعا کوي چې کمیشن کاران له پاکستانی ډیپلوماټانو سره لار لري او څوک چې پیسې ورنکړي ویزې د سفارت یا کنسلګری له لوري رد کیږي.
پاکستان د ورځې تر زر کسانو ته ویزې ورکوي او د هرې عادي ویزې فیس چې په خوا څه باندې $8 وو په روسیو کې معاف شوی دی. خو د ویزې افغان متقاضیان وایي چې عملا هر ویزه له $1500 تر $250 پورې پلورل کیږي. د داسې کسانو په منځ کې یو هم د کابل اوسیدونکی پونبه ګل دی، دا ازادي راډیو ته وویل.
ما غوښتل ویزه واخلم د پاکستان، کمیشن کار مې پیدا کړ په $1500 راته وویلې، نو $1500 ما ورسره ومنل. ما ورته وویل چې ویزه مې راوباسه په څلور ورځو کې، ویدرته راباسم د پاکستان ویزه. خو ونه سو، هغه زما ویزه راچوله، نو بیا راته زنګ راغوه وایي چې $200 به راکړي چې په درې ورځو کې درته بله ویزه راوباسم. نو بال اختر امینیت ده انشاءالله چې $200 ورکړم چې ویزه راته راوباسي.
دوی ادعا کوي چې په کابل کې د پاکستان د سفارت کارکونکي له کمیشن کارانو سره پټ لاس لري، او له همدې کبله سفارت ته هغو کسانو ویزې ردوي چې آنلاین د ویزې غوښتنه کوي او قانوني فیس ورکوي. ځینې کسان وایي چې کمیشن کاران د فیسبوک په شمول د ټولنیزو رسنیو له لارې خلکو ته وایي چې د پیسو په وړاندې د پاکستان ویزه ورته اخیستلی شي. دا لومړی ځل نه دی چې داسې ادعاوې کیږي، بلکې له څو کلونو راهیسې دې ته ورته ادعاوې کیږي، خو د پاکستان سفارت پخوا دا ډول ادعاوې رد کړې دي.
ازادي راډیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بلاول بوټو پرون د پاکستان تر ټولو د کم عمره بهرنیو چارو د وزیر په توګه لوړه وکړه. بوټو وروسته د دې پاکستان بهرنیو چارو وزیر وګمارل شو چې د پاکستان د پارلمان غړو په خوانی صدر اعظم عمران خان ته د عدم اعتماد رایه ورکړه او زید مسلم لیگ نواز ډلې مشر شهباز شریف ونیو. بلاول بوټو د پیپلز ګوند مشر هم دی.
بلاول زرداری بوټو د پاکستان په نوی ائتلافي حکومت کې د بهرنیو چارو وزیر په توګه لوړه وکړه. بلاول بوټو چې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بنظیر بوټو او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری زوی دی، اوس د پیپلز ګوند مشري پر غاړه لري. د دنیکه ذوالفقار علي بوټو هم د پاکستان صدر اعظم او یو موده د بهرنیو چارو وزیر وو. دای چې درې دیش کلن دی د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو کم عمره خارجه وزیر ګڼل کیږي. ویل کیږي چې د بهرنیو چارو وزارت د څوکۍ پر سر د پاکستان د ائتلافي حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف وو. په دې حکومت کې د بیلابیلو ګوندونو غړي برخه لري، خو دې ته په پام چې د مسلم لیگ نون ډله او پیپلز ګوند په پارلمان کې تر نورو ډېرې څوکۍ لري، په حکومت کې زیاته برخه هم د دوی په منځ کې ویشل شوې ده. بلاول بوټو په 2000 میلادي کال د خپل مور بنظیر بوټو له وژل کېدو وروسته په داسې حال کې د ګوند مشر سوچي نونس کلن وو. دای د پاکستان په ورستیو پارلماني ټاکونو کې چې په 2013 میلادي کال کې وسوې د سند صوبې لړکاني څخه د پاکستان ملي جرګې ته بریالی سو. د وروسته د مسلم لیگ له نون او نورو ګوندونو سره د عمران خان د تحریک انصاف ګوند د حکومت د پرځولو لپاره لاس یو کړ. ویل کیږي چې بلاول بوټو د خپل نیکه ذوالفقار علي بوټو په شان هیله لري چې د پاکستان صدارت ته ځان ورسوي. ذوالفقار علي بوټو د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن جنرال ایوب خان په حکومت کې لمړی د بهرنیو چارو وزیر وګمارل سو او له دې څوکۍ څخه صدارت ته لار ورکړه. بلاول بوټو هم د خپل مور بنظیر بوټو په شان د انګلستان په اکسفورد پوهنتون کې زده کړې کړې دي. د پیپلز ګوند یوې بلې غړې هینا ربانی کار مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیالې په توګه دنده پیل کړې ده.
د روسیې د پوځي تخنیکي همکاریو فدرالي ادارې اوکراین ته د هغو هلیکپټرو ورکړه له نړیوال قانون او د روسیې او امریکا ترمنځ له شوي قرارداد څخه لویه سرغړونه وبلله چې په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته په پام کې نیول شوی وي. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې دغه ادارې پرون په یو بیان کې د متحدو ایالاتونو د دغه پریکړې په وړاندې اعتراض څرګند کړی. هغه خپل سری پریکړه بللې او ویلي دي چې د هغې قرارداد له مخې چې د روسیې د وسلو د صادراتو روسو بورون اکسپورټ کمپنۍ په 2011 کال د امریکا له دفاع وزارت یا پنټاګون سره لاسلیک کړی، اوکراین یا بل هر هیواد ته د روسي ساخت د دغو هلیکپټرو په ګډون د روسیې د پخواني شوروي د وخت تولید شوې د هرې وسلې یا نظامي تجهیزاتو ورکړه غیر قانوني ده. دغه ادارې ویلي په شوي قرارداد کې دا واضح ویل شوی چې دغه هلیکپټر به متحده ایالات د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته ورکوي او بل ځای یا دریم هیواد ته صادرات منع دي. د هغو هلیکپټرو شمیر چې روسیه ادا کوي امریکا یې اوکراین ته ورکوي نه دی په ډاګه شوی، خو متحده ایالاتونو د روسي ځواکونو په وړاندې د مقاومت لپاره په تیره د الوتکو په برخه کې اوکراین ته د هغو وسلو او تجهیزاتو د ورکولو هڅې کوي چې د اوکراین پیلوټان او نور پوځي پرسونل ورسره بلد دي. اروپایي اتحادیه د روسیې له لورې پولند او بلغاریا ته د ګازو پر پارچاوي غبرګون وښود. ویل چې د روسیې د دې اقدام په وړاندې به له یو بل سره په همغږۍ ځواب ووایي. روسیې د چهارشنبې په ورځ پولند او بلغاریا ته د ګازو صادرات ودروله. ویل چې دا کار په دې خاطر کوي چې دا هېوادونه د ګازو په بدل کې روسي روبل نه ورکوي. اروپایي اتحادیه له وړاندې څخه اندېښنه لرله چې روسیه به د خپلو ګازو صادرات اروپایي هېوادونو ته ودروي. او د هند غوره لیگ یا آی پی ایل د سیالیو په دوام کې ګجرات ټایټنز لوبډلې تیره شپه د حیدرآباد سن رایزر ته په 5 وکټو ماته ورکړه. راشد خان چې د آی بی ایل د دې دورې په سیالیو کې په ګجرات ټایټنز کې لوبیږي تیره شپه هم ښه بیټنګ وکړ. د په 11 توپونو شپږیزې ووهلې او ټول ټالی 1.5 نه سوځېدلې منډې وکړې. د سیالی ګجرات ټایټنز لوبډله د هند غوره لیگ د جدول سرته راوسته. په همدې سره زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون د څو شیبو لپاره اجمل انت پرېږدم د تر اترنیمو بجو به انسه د تاسو سره وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د خبرونه په دې برخه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د ترکیې په ګډون له ټولو هیوادونو غوښت چې هلته میشتو افغان کډوالو ته د کډوالۍ ټول حقوق ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ترکیې رسنیو د رپورټونو پر بنسټ له دې هیواده نږدې 300 افغانان کډوال د دوی له خوښې پرته افغانستان ته استول شوي دي. د کډوالو وزارت هم تاییدوي چې یو شمیر افغان کډوال افغانستان ته ورستانه کړی شوي.
ولکه یو ګلو یو ګل خبر رمضان یې کته د رایو باسلو باندې یو ګلو نو د ماکام
د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ اوسیدونکي 25 کلن میرویس د ترکیې په یو زندان کې تر 2.5 میاشتې بند وروسته 13 ورځې افغانستان ته استون کړل شو. د چې د تیر مریض کال په وروستیو کې اروپا ته د تک په نیت لکوره وته وو. په استنبول کې د سفر د قانوني اسنادو د نه درلودو په تور نیول شوی او دوه ورځې مخکې د حواله لارې افغانستان ته راستول شوی دی. میرویس چې د لسانس تر کچې زده کړې کړي وایي په افغانستان کې د کار د نشتوالي له امله اړ شو چې په مرګونو لارو د سفر پریکړه وکړي.
ونی ونی ول موږ باندې قریبا 2.5 میاشتې زندان ته په زندان کې سیر وډې نه راکول او بل بیا موږ ته سفیر وغوې د موږ سره چې تاسو موږ افغانستان ته څو ویډیو پورت موږ ته موږ افغانستان ته واسه افغانستان دې تاسو ته ولر موږ لري $100 درکو ولا خپل وطن آباد کې جوړ کې موږ دې سم ده موږ راول افغانستان ته دې کوټه کړو راغلو نو چا هم سلام واخستم چا پیسې راکې چې نه تاسو راغلو کوټه راغلو.
میرویس وايي کابل ته پر رسیدو ور سره دومره پیسې نه وی چې آن روزه ماته پرې کړې وای. دوی لویر سره سره د دوهم ځل لپاره هم خپل بخت آزمایي او خای په نګدي ورځو کې یو ور بیا د سفر موزي په پخو کړی. د ننګرهار اوسیدونکو خان محمد هم تازه ترکی وستل شوی. خان محمد ازادي راډیو ته د خپلې بیوزلۍ کیسه داسې کوي.
عزیز خو کاروزګر بیخیسته دی نه چې هته بیاډینه پیدا کېږي بیخي زه به په ځان سخته تېره کړم زما بچي خو رانه غواړي نوې جامې غواړي دغه اختر اوس دغه کوم اختر چې راغلی دی اختر دپاره نه زما د بچو جامې شته دی نه چپړه شته دی چې زه مجبور یم چار دینه به څومره سختې لارې مر قبلومه خو زه به حتمي کوشش کوم چې زه به ځمه ترکیه ده ترکیه نه به خوځان
د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم مني چې په وروستیو څو ورځو کې له ترکیې یو شمیر افغان کډوال راوستل شوی خو دقیق شمیر په اړه هیڅ نه وایي. د دې وزارت وایي عبدالمطلب حقانی ازادي راډیو ته وویل
تیرو نیک دی ورځو کې څه تعداد افغانان له ترکیې هیواد څخه را ډیپورټ شوی دی افغانستان ته لیږدول شوی. مونږه دغه بې سرنوشته د افغانانو ډیپورټ کول د هیڅکله نه تاییدو او د ترکیې په شمول لټولو قربا هیوادونو مغوښتنه دا ده چې هلته اوسیدونکو افغانانو ته باید هغه حقوق چې کوم نړیوال حقوق د مهاجرینو او بې ځای شو لپاره ورکول شوی دی دا په نظر کې ونیول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې رسنیو تازه خبر ورکړی چې په وروستیو درې ورځو کې له دې هیواده 228 غیر قانوني افغان کډوال بیرته افغانستان ته استول شوی. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دې هیواده زیات شمیر خلک په تیښته دي. په دوی کې ځینې د پخواني حکومت کارکوونکي دي چې ویرې اخیستي او ځینې هم د خوارۍ مزدورۍ لپاره وطن پرېږدي. که څه هم طالبانو ویلي د تیر حکومت کارکوونکو ته یې عمومي عفو اعلان کړي او خلکو ته د کاري زمینو د رامنځته کولو په لټه کې دي خو د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې په افغانستان کې اوس مهال 95% کې خلک کافي خواړه نه لري.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خزو شبکه په افغانستان کې د خزو د سوداګریزو کارونو د خرابېدو په اړه اندېښنخي. د دې شبکې مشر ممتاز یوسفزی ازادي رادیو ته وویل چې دا محل د سوداګرو خزو تولیدات بازار نه لري او دوی لستر اقتصادي ننګونو سره مخ دي. یو شمیر سوداګر مېرمنې هم دغه څرګندونې تاییدوي خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د خصو د سوداګرۍ د ودې لپاره د هڅو او اسانتیاو درامنځته کولو خبره کوي.
سره له دې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سوداګرو خزو د تولیداتو او د دغو تولیداتو د خرڅلاو په برخه کې په خپل ملاتړ ټینګار کوي د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خزو شبکه د اقتصادي رکود او د یو شمیر سوداګرو مېرمنو د سوداګریزو فعالیتونو د بندېدو خبره کوي. دغه شبکه وایي اوس مهال په افغانستان کې د سوداګرو مېرمنو تولیداتو ته بازار نشته او آن ډېرې دغه مېرمنې د خپلو کاري جوازونو د نوي کولو توان هم نه لري. د دې شبکې مشر ممتاز یوسفزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تشابه خزې ښځو لپاره ستونزې پیدا شوې دي چې دوی لپاره اوس په حال مارکیټونه نشته او د خپل محصولات دوی په آزاد طریقه باندې خرڅوي نشي. دوی شرکتونه اول شکست دي ځکه دوی نشي کولی چې خپل هغه جوازونه هم اپډیټ کړي.
د سوداګری د پرختیا لپاره د خوځو شبکې وای د محل ل 3800 څخه زیات سوداګری مرمنې ل دغه شبکې سره راجستر دي. په ورته وخت کې یو شمیر سوداګری مرمن هم مني چې د سوداګری په برخه کې لګاڼو ستونزو سره مخ دي. رحیمه اجیزاده چې د کانو او جامو د تولید په برخه کې کار کوي ازادي رادیو ته وویل
په مالی برخه کې زموږ عمده ستونزې د مارکیټ نشټوالی او امنیتي وضعیت دی. له همدې امله موږ د سوداګرۍ په برخه کې وروسته پاتې یو. زموږ د زیوراتو د تولید فابریکا د اسانتیاو د نشټوالی له امله تړلې ده.
د غمیرمنې د طالبانو پر حکومت او نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د دوی د کار ملاتړ وکړي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د صنایعو او سوداګرۍ وزارت وایي چې دوی په افغانستان کې د ښځو د سوداګرۍ د ودې او پراختیا لپاره یو شمیر کارونه کړي دي. د دې وزارت ویان مولانا زهیر ازادي رادیو ته وویل
وزارت صنعت تجارت در قسمت
وزارت خوځو ته د کار د جواز د ورکولو په برخه کې کوم ستونزه نه لري. دغه شان د خوځو لپاره د سانتیاو د برابرولو لپاره کار کوي او په افغانستان کې د خوځو د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې کوم ستونزه نشته.
دی وایي چې د سوداګرو مرمنو د هڅونې او د دوی د تولیداتو د پلور لپاره اوس هم په کابل کې اختریز نندارتون پیل شوی دی، خو نوموړي د دغه نندارتون د جوړېدو د څرنګوالي په اړه څونه ویل. د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خوځو شبکې څو میاشتې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرو خوځو تولیداتو ته د مارکیټونو د جوړولو خبره شوې. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ د پیل نهمه میاشت روانه ده، خو د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خوځو شبکې مسؤلین وایي نه یوازې دا چې د دوی د تولیداتو د پلور لپاره بازارونه نه دي جوړ شوي، بلکې د سوداګرو مېرمنو زیات شمېر تولیدي فابریکې تړل شوي او دغه مېرمنې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
زقاری احمد الله د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه ستاسو ته دا پیغام پرېږدم. ګران محترم ورونو، د ازادي راډیو خبریالانو او تخنیکارانو، ډیر ستاسو خوشاله یو چې تاسو زموږ د ولس لپاره بالخصوص په دې روژه کې د نرخو د ګرانېدو پر برابر باندې تاسو کومکونه کوي. اوازونه او غږونه تر مسؤلینو پر رسوي. هغو سه هم دا هیله لرو چې تاسو زموږ د ولس لپاره خدمت وکړي، نرخونه سره چټ کړي، د بې عزله خلکو لاسنیوی وکړي، د بې عزله خلکو سره لا زیات خدمت وکړي.
د شبکو نیټونه باور کډیر کمزوري شوی دی او ریټونه نور هم قیمته دي قیمته کیږي ورستر بلې. مخکې خو به دا بانه و چې پایې وهل کیږي جنگ او غو خطرې وي، اوس خو پایې هم هیڅوک نه ماتی چې دا څه مشکلات دي. د کې چې مخکې سل لکې په سل او 500 دکې په 500 افغانۍ وي، اوس هغه په 110 روپۍ شوی. آر یو پیکیج هم نور هم قیمته کو. نو زمنګ لوړپور چارواکو نه هیله کو چې د دې څه غم او غو خوري او د لګارزانه کې وسلام.
ګرام سلیمانځای ما د غزنی ولایت د ګیرول ولسوالۍ خبره کوم. د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. بعد له سلامه د اختر ښې شپې ورځې دي. داسې بیچاره او غریب خلک دي چې بېګا ډوډۍ لانه لري. نو داسې اوبادان خلک که نور داسې څه لري د غریبو خلکو سره څوک مکو کې، دا به د تاسې د آخرت یو ذخیره وي. د ازادي راډیو چې مننه. السلام علیکم.
په منځکه کې ډیره وچکالي ده، ډیر حالات سره خراب دي. زموږ کلي درې کلي برنګخیل ورته د شاجوی د ولسوالۍ مربوط یو. یعنی په تی باور وکړئ په والله که یو سړی د ماښام پر ډوډۍ قدرت لري او مرستې چې راغلې دي ټولو دلته زورواکې د طالبانو خپلوانو عزیزانو قریبانو وړې دي. والله او بالله مې د قسمې که په د درو کلیو کې یو سړي ته هېڅ هم رسېدلی. نو موږ له تاسو څخه هیله کوو چې زموږ غږ تر مسؤولو چارواکو پورې ورسوئ. زموږ یوازې د څه کولو او د خبرو کولو ځای دا ستاسو ریاډو ده او موږ له تاسو څخه مننه.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00040 22 یولس 40 201
زمال خواه هم دومره پا نور خبرونو کې زمالا همکارانو سره اوسئ.
په افغانستان کې د سهار اتنیمې بجې شوې وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مهیروي د ښځو لپاره ځانګړې خپرونه او د اساسي بشري حقونو خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړي د مهمو خبرونو لنډیز ته. نن د غویا ثورات مدلنن دیرش کاله مخکې مجاهدین په کابل کې واک ته ورسېدل او د ډاکټر نجیب الله رژیم نسکور شو وروسته دغه حکومت د طالبانو په لاس سقوط شو. طالبان چې اوس بیا واک ته رسېدلی د مجاهدینو د بریدي ورځې په مناسبت نن په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. نن د ازادۍ په چپو نیز خبرونه کې هم د ثور یا د غویي د اتمی پر تحولاتو خبرې کوو. د طالبانو حکومت وایي داعش ډله په افغانستان کې 90 سلنه له منځه وړي او نور دا ډله ګواښ نه. طالبانو دا اعلان وروسته له دې کوي چې وکړ چې په کابل، کندز او بلخ ولایتونو کې پرله پسې حملو لسګونو افغانان وژل او ډېر نور ژوبل کړل. د ځینو حملو مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په غاړه واخیست. د طالبانو له اعلان سره هممهاله وړمه ورځ د سمنګان ولایت په دره یوسف ولسوالۍ کې 15 تنه چې په خټه حاضر وو له موټرو راښکته شول او وژل شول. کته هم تر دې دمه دغو کسانو د وژلو مسؤلیت کومې ډلې یا کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستې، خو داعش ډله عموما پر افغان شیعهګانو بریدونه کوي. د هرات ولایت د اسلام کلا او د ایران د دو غارونو ترمنځ د طالبانو او ایراني پولیساتو ترمنځ له شخړې وروسته د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس نعیم الحق حقانی وایي چې اوس په پوله کې وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی. حقانی پرون په یوه ټویټ کې همداراز ویلي چې د دو هیوادونو ترمنځ د موټرو تګ راتګ هم بېرته پیل شوی دی. لبلی خو د آزاد اروپا آزادی رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا د ایرانی سرچینو او د سپوږمکۍ او د تصویرونو پر اساس ویلي چې ایران پولیس ته ګڼ شمیر کومکي ځواکونه او جنگي وسایل لیږدولي دي. د افغانستان او ایران ترمنځ پوله د یکشنبه پر ورځ بند شو او د دوشنبه پر ورځ بیرته پرانستل شو. د افغانستان بانک پرون اعلان وکړ چې د نغدو بشري مرستو په دوام یو بل پیره کابل ته ورسېدل. د بانک پر اساس دا د 20 میلیون ډالرو نغدو پیسو شپږشتمه پیره ده. د دې سره تر اوسه پورې کابل ته 1.1 میلیون ډالر لیږل شوی دی. د روسیې د پوځي تخنیکي همکاریو فدرالي ادارې اوکراین ته د هغو هلیکپټرو ورکړه له نړیوال قانون او د روسیې او امریکا ترمنځ له شوي قرارداد څخه لویه سرغړونه وبلله چې په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته په پام کې نیول شوی وې. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې دغه ادارې پرون په یو بیان کې د متحدو ایالتونو دغه پریکړې په وړاندې اعتراض څرګند کړ. هغه خپل سري پریکړه بللې او ویلې دي چې د هغه قرارداد له مخې چې د روسیې د وسلو د صادراتو روسو بورډون اکسپورټ کمپنۍ په 2011 کال کې امریکا له دفاع وزارت یا پنټاګون سره لاسلیک کړی، اوکراین یا بل هر هیواد ته د روسي ساخت د دغو هلیکپټرو په ګډون د روسیې یا د پخواني شوروي د وخت تولید شوې د هرې وسلې یا نظامي تجهیزاتو ورکړه غیر قانوني ده. اروپایي اتحادیې د روسیې له لوري پولند او بلغاریا ته د ګازو پر پارچاوي غبرګون وښود. وی ویل چې د روسیې د دې اقدام په وړاندې به له یو بل سره په همغږۍ ځواب ووایي.
امریکا کمپنۍ ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
په کومه ټولنه کې چې میرمنو ته د کار زمينه برابر نه وي، حکومت هم دیار وګړي د لګښت لپاره کافی معاش ور نکړي، خځو هم د کورنۍ نارینه د بیلابیلو عواملو لواجې له لاسه ورکړي وي، د پیسو ګټلو لپاره څوک ونه لري، نو دې ته مجبوریږي چې لاسونه سوال یا ګدایي ته لپکړي. څوک د بچو، څوک د یتیمو خویندو ورونو او یو شمیر نورې میرمنې بیا د خپلو سپین سرو میندو او پلرونو د تند پټولو او د ناس مړولو لپاره پلارو او کوڅو کې له خلکو څخه پیسې غواړي. د میرمنو لخوا سوال یا گدای کول نوې خبره نه ده. له پخوا څخه به اړیکې لیدل کېدلې چې په ډېر عاجز انداز به خیر غوښته، خو په دې وروستیو کې ولې د سوالګرو ښځو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی؟
د طالبانو د امارت پر راتګ سره خدا لا هم زیات شوي دي، ولې سړیان مجبوره شوي دي، ښځې خو لا ډېرې مجبوره دي. د کار زمینه باید څه مسایل دي؟ څو ورځې مخکې یوه ښځه راغلې وه او د هغه دواړه زامنې یوې انتحاري کې په کابل کې له منځه لاړه او بلې په اردو ملي کې وو. تقریبا یو کال دوه کاله وظیفه وکړه او له منځه لاړل. بعضې قصې داسې چې د سړي زړه ورته زړه کوي.
چې افغان حکومت د طالبانو په لاس سقوط وکړ، نو د ګڼو کورنیو اقتصادي حالت ځکه خراب شو چې هغوی پس انداز پیسې یا هم زیرمه شوي خوراکي مواد نه درلودل. د ورځې به یو څه ګټل، د شپې تیرولو لپاره به یې د کورنۍ نفقه برابروله، خو اوس اکثر هغه ادارې چې میرمنو به کار پکې کاوه بندې دي. یو شمېر ښځې د سبا او بیګا ډوډۍ ته حیرانې دي. ځینې د دې لپاره چې واړه بچي له لوږې څخه مړه نه شي په ځان سختې تیروي، ان تر دې چې سوال یا ګدایي ته مخه کوي تر څو خپلې کورنۍ ته د خوراک او پوښاک یو څه پیدا کړي. د کابل اوسیدونکی احمد راشد وایي چې تیرو جګړو ګڼې میرمنې، کونډې او ماشومان یتیمان کړل. ځینې یې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره اړ دي چې خیر ټول کړي. نوموړی په دې وروستیو کې د سوالګرو میرمنو د جامو او ظاهري بڼې د بدلون په هکله هم غږېږي.
موږ تاسو په مملکت کې څلوېښت کاله اوسې جنگ روان ده. همدغه جنګ او دربدري او د ځوانو نارینو مړینه د هغوی نه داسې کوم زنانو پاتې دي، کونډې دي، یتیمان ور پاتې دي او مشکلات لري. نو په همدغه حساب باندې زیاتره زنانو سیاسرې راوځي، خیرات راټولوي د خپل د ماشومانو د روزي لپاره یا زوقې لپاره. چې کله طالبان راغلل کابل ښار ته، نو دلته هجوم دی خیرګرو خلکو دلته هغه سو زیات سو، ځکه چېلته بیا هم په کابل ښار کې اوس تجاران او سرمایدار خلک اوسیږي، داسې کومک سره اوسیږي. هغه خلکو اوس هغه میرمنو ځان ته تغیر جامه ورکړی ده. نه پوهېږم پخوا به سې کتل تا به ورته د هغې چهرې ته به داسې کتل یا لباس به داسې کتل، نو هغه به تا ته معلومېدله چې خیرات غواړي یا مشکل لري یا تکلیف لري. اوس یې ګورې لباس هم تبدیل کړی او مخې پاک صفا وینځلی او سره لباس حجاب هر څه فرق کړی ده. نه پوهېږم چې دوی په هغه کې دا تغیر شکل څه حساب ده.
احمد راشد په خپلو خبرو کې وویل چې په ښار او بازار کې له داسې سوالګرو ښځو سره مخ کېږي چې نوې او پاکې جامې په تن وي. د کابل په نوي ښار کې موږ ته هم داسې میرمنې د سوال لاس ونیوه چې څیره او کالی یې د خیر غوښتونکي ښځې نه و. هغه وایي چې پخوا یې په یوه غیر رسمي دفتر کې د همغه دفتر کارکوونکو ته جامې ګنډلې، خو نن سبا بیکاره ده. په کور کې شپږ ماشومان د دې ګټې ته سترګې په لارې دي، نو ځکه سوال ته راوتلې ده.
ما خودم اولادم بسیار خرد بود.
ماشومان مې واړه دي، میړه مې په سترګو ړوند شو، د ګټې لپاره څوک نه لرم. مخکې به د ماشومانو پلار کار کاوه، خو اوس یې چې په سترګو تیاره شوه له کسب و کار څخه ولوېده. بیا هم هغه و چې ما په یوه دفتر کې کالی ګنډل شروع کړل. د طالبانو له راتګ سره سم هغه دفتر وتړل شو. زما د یوې میاشتې معاش هم پاتې و. دوه میاشتې مې په ډېرې سختۍ ګزاره وکړه. داسې ورځ راغله چې بچو ته مې وچه ډوډۍ په اوبو کې لمدوله، بیا مې ورکوله، هغه هم خلاصه شوه. نو ځکه له ډېرې بې وسۍ، بې کارۍ او بې کسۍ نه ګدۍ ته راوتلې یم. هغه میرمنې چې د مجبوریت له مخې سوال کولو ته مخه کوي، کله ناکله بیا له جنسي ځورونې سره هم مخ کیږي. نهه ویشت کلنه ماری وایي چې د طالبانو په راتګ سره یې خپله دنده له لاسه ورکړې. په کور کې کوم بل داسې څوک هم نه لري چې دوی ته پیسې وګټي، بیرون راوزي او ګدۍ کوي. ځینې وخت د یو شمېر نارینهوو له ناسم چلند سره مخ شي.
دلته ګورې څله کوم خبرې خلک کوي، پیسو کې لمبر ورکړي به دا لمبر واخلم، مونږ لمبر ورته وشله او بیا لاړ شي که نه کنظام ورته کوو، خو بیا هم نه شرمېږي، بیا هم راځي، داسې بیا هم نه کېږي، بیا هم خبرې کوي، بیا مونږ خپل جیب بدله وځي.
ځینې کسان ځکه له سوالګرو میرمنو سره مرسته نه کوي چې په وینا یې وایي که یو کار له لاسه ورکوي د ځان لپاره دی بل دند ولټوي. خو په افغانستان غوندې ملک کې د دند پیدا کول ساده کار نه دی. ل لغمان څخه راغلی جمیله وای ډیر هڅه وکړه چې ځان ته کار پیدا کړي او د کورنۍ لګښت برابر کړي، خو بریالی نشوه.
ماتم دوه سواله چې هیڅ کار نشته، لاړم تذکره مې ویوړ، مالک څه خوار او غریب ته څه کار وشي، وایي څه کومک مومک نه کېږي، هیڅ هم نشته. نه خیاطي ماته چا خیلی ده، نه خیاطي کې نیولی ده، نه ښه نه بد ولاړه سره کومک کوي. نور بس
هغه ښځو چې د بېوزلۍ او غریبۍ له وجې زده کړې نه دي کړي یا هم کورنۍ ښوونځي ته نه دي پرېښي، داسې کار نشي پیدا کوی چې ډېر عاید ولري. هغوی سخت کارونه د کمو پیسو په بدل کې کوي. د کابل په کارتناو کې قلم خرڅونکې ناجیه وایي چې مخکې دې هم خیر غوښته، خو وروسته یې پرېکړه وکړه چې یو کار باید وکړي، نو ځکه یې د قلمونو پلورلو ته مخه کړه.
مخکې خو ما هم خیرات ټولو، بیا مې فکر وکړ چې خیرات ټولوم خلک څه لقم خبرې کوي. ما دا څوک چې خیرات غواړي دا مخه د قلم خرڅ کړي، مثال یو کار وکړي کنه، مثال دسمال خرڅ کړي، داسې قلم خرڅ کړي، لیکونه خرڅ کړي، شی چې خرڅولی شي خرڅ دي کړي، خو ګدۍ نه ښه ده چې دا کار وکړي کنه. نو ځکه مونږ کار کوو. موږ کور کې یو مې پلار دی بوډا دی او دوه مې واړه واړه ورونه دي او شپږ خورګانې یو، او ځکه راځم چې ورونه خو غټ نه لرم کنه چې مونږ ته کار وکړي. زه خپل هماغه کار کوم، ورمه کور ته میر شی خرچه کوم خپل کور. زه چې رانه شم ورونه خو وایند مې وږي پاتې کېږي، او زما پلار خو مریض ده کنه. دونه نو سودا نه کېږي، د ورځې 300-200 کېږي، دینه ډېر نه پاتې کېږي مونږ ته.
د کابل په نوي ښار کې سوداګر حاجي نورالله چې سوالګرو میرمنو سره د مرستې طرفدار دی، وایي هغه کسان چې پیسې لري او له خپل لګښت نه اضافه کېږي، انساني دنده ده چې د کونډو، یتیمانو او سوالګرو لاسنیوی وکړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې د طالبانو په واکمنۍ کې د خلکو له بد اقتصادي حالت نه یادونه کوي.
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی، ولې ساړیان مجبوره شوی دی، ښځې خلا ډېرې مجبوره دي. په خوانی دورې نه هم دغه میراث موږ ته پاتې ده. د ښځو څو ورځې مخکې وه ښځه راغلې وه او دغه دوه زامن درلودل. دواړه زامن یوې انتحاري کې په کابل کې له منځه لاړه او بلې په اردو ملي کې وو، او دغه ښځې ته ځوان انګور پاتې وه. بعضې قصې داسې سې د سړي زړه ورته زړه کوي، حق پاتې سي، پریشانه پاتې سي، دې سره سره هم سړی کومک وکړي او په څه اندازه کومک وکړي.
سوال ته راځي،
ځوانې ښځې راځي، سړیان راځي، ځوانان راځي، تر څه وخته پورې
څه چې تاسې ګټئ، څه چې لرئ، څومره په سوالګرو میرمنو لوروئ؟
د موږ لورونه خو زیاته ده، نو هڅه کوو د زیاتو هغه لپاره کومک لپاره باید چې هغه کې. خو یو شی زه باید ووایم، که څوک پیسې لري او الله پاک هغه نازولی دي، هغوی ته هر رقم نعمت په دنیا کې ورکړی ده، هغه باید چې د پیسو کومک وکړي. څوک سه تعلیم لري او الله پاک د تعلیم نه نازولی دي، هغه باید چې تعلیمي برخه کې کومکونه وکړي. نو باید چې خپل لاسونه بډ وهو، یو بل سره کومک وکړو، یو بل ته باید چې لاس ورکړو، سه د هغه له هر څه نه مستفید شي.
بلې، د سیم سوي چې د خپل جیب ګټه له سوالګرو سره نیمه کې.
یار کلم سے بعض قصے اوریدلی دی، بلکہ لازیات مرکڑی دی، دا دے زڑ پورے دا سے چا پورے زڑ ڈیر خو گدلے، نو اکثر وقت مرکڑی، نو کوشش ہم دا گدا سے یو چوک راسی او خالی لاس دے منگنا لاننس دے. کار زمینہ بایت سے مسائد سی، او کدے کار زمینہ نوش مسائد کولے بایت سے گوی سرا کومک وکړو. ښځه د موږ آبرو عزت ده، د موږ خور ده، د موږ مور ده، او د موږ لورګان دي. خلک یې قوارې او چهرې ته موږ ګوري، نو سړی باید خپل وډار سي، ځکه دغه ورځ په موږ هم راتلی سي. موږ هم غریب کېدی سو، موږ هم په دا رقم ستونزو کې راتلی سو، نو د دې لپاره باید لاسرسی ولرو او د یو د بل لاس ونیسو.
په افغانستان کې همدا اوس هم سوداګر شته چې دوی غټ غټ تجارتونه لري. لغونه د تاسو غوښتنه څه ده چې د دغو میرمنو سره مرسته وکړي، دغه چې مجبوریت نه سوال ته وزي، ګدایي کوي، خپلې کورنۍ ته نفقه راوړي.
د ما خو د ټولو تجارانو افغانانو ورونو نه همدغه هیله ارزو ده چې دغه زموږ تاسې په دغه معاشره کې ټولې خورګانې اولادونه غوندې دي، باید چې د خپل معاشره لاسې ونیسو. د غریب هغه تجاران چې الله پاک ورته ډېر زیات نازولی دي، هغه خلک باید چې هغه نه دغه غریبو خلکو سره هم یو څه کومک وکړي، بلکې ډېر زیات کومک وکړي. دغه ورځ د کومک ده، دغه ورځ د هغه ورځ داسې لکه په مونږ باندې تاسې په افغانانو باندې فلل یو قیامت غوندې تیریږي، او خاصتاً په غریبو خلکو چې هغه د سبا او د بیګا روپۍ نه لري یا معذوره دي یا په کور کې سړیان نه لري د کاروبار لپاره یا ځوانان نه لري، نو باید هغوی سره مونږ کومک وکړو. باید چې ملي صندوق جوړ شي د ښځو لپاره چې خلک د همغه کې پیسې د موبایل له طریقه ورولیږي، که لس روپۍ ورلیږي، که میلیون ورلیږي، که لک ورلیږي، که 5000 ورلیږي، خپل زکاتونه خیرات صدقه دغه ټول د راټول کړي، دغه هغه ته دې ورولیږي د صندوق ته، او د دغه صندوق نه د هغه ښځې چې د مونږ پیغلې خورګانې او مرغانې ودرېږي او خیرات غواړي، نو په لحاظه باید چې مونږ دغه یو خپل ایمانی وجدانی او انسانی وظیفه او دنده ده چې باید چې د ښځو سره هر څومره یې باید چې ورسره زر ته زره کومک وشي.
درنو دوستانو، د سوالګرو میرمنو په خبرو کې مو واورېدل چې دوی په کور کې یا سرپرست نه لري او یا یې هم اقتصاد دومره کمزوری دی چې په لارو او کوڅو کې د ګدایي لاس اوږدوي. ځینې ښځې بیا وروستي سیاسي بدلون بیکاره کړي دي او سوال ته یې اړویستلی دي. موږ د طالبانو له مرستیال ویان احمد الله وسیق څخه پوښتلی دي چې دوی دغو میرمنو لپاره چې په دې وروستیو کې بیکاره شوي او سوال ته اړ دي څکړي.
حکومت کوشش کوي او بیروزګاری کچا راټیټه کې دغه برنامې تر لاس لاندې لري چې لمخې بیروزګارو خلکو ته کارونه پیدا سي په شهرونو کې، ولایتونو کې، هغه مساکین کناری نوي او کښځي وي چې هغوی هیڅ عواید نه لري یا سرپرستان نه لري، د کار کولو لپاره څوک نه لري. لدی سره به ان شاء الله د فقر کچا هم راټیټه سي او هغه مساکین چې ډیر اړمند دي د هغوی یو چاره به هم وسی.
خغلی وسیق دا مشخصه نکړه چې طالبان به خیرات ټولونکو ښځو ته څه ډول او څه وخت کاري زمینه برابر کړي چې هغوی نور خلکو ته لاس اوږد نه کړي. په دې هیله چې د فقر او غربت لمنه ټوله شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې د خپرونې د لا ښه کیدلو لپاره خپل نظر را سره شریک کړئ، نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420214401. تر بیا ښه چاري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راځي نو د کړی دي ځان حقوق دی، بل حقوق دی، کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره می دالو ته ځلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دالو کړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقونو خبرونه ته مو هر کله کوم. هله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ. ا درنو دوستانو، بیا هم خوشاله يم چې دی وی ونی پتیرې دو سره ستاسو درنو چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو، په خبرونه کې د زندانیانو په حقونو بحث کوو. دا چې د زندانیانو حقونه څه دي او په کوم مواردو کې نقص کیږي او ولې نقص کیږي، همدارنګه په ملي او بین المللي قانونو کې څه بل شوي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره ملما ده خاغلای نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د هادی غړی او همدارنګه مدني فعال. اصولي صاحب، که په پیل کې د زندانیانو د حقونو په تړاو راته معلومات راکړي نو ښه به وي.
زندانی شخص د مزنونیت دورې څخه د محکمې د حکم تر کتحیات پورې او همدارنګه په حبس کې، د حبس په دوران کې مختلف حقوق درلودونکي چې نوموړي حقوق برخوته ویشل شوي. لومړی هغه حقوق دي چې د مزنونیت دورې څخه د محکمې د حکم تر قطعیت پورې ورکړل شوي، او بل هغه حقوق دي چې په حبس کې د غوڅه استفاده کې او هلته ورکول کېږي. لومړی راځو هغه حقوق ته چې نوموړي شخص ته د مزنونیت دورې څخه د حکم تر قطعیت پورې یا د محکمې پورې شخص ورکړل شوي. اول راځو کله چې یو شخص ونیول شي په غوجرم باندې د بوت پوکل شي چې ته دې جرم په اساس باندې نیول شوی، دا د شخص حق باید پوشي. اسنه چې شخص نیول شوی دا خبر نه چې په جرم زنی نیول شو بوت پوښتنه په دې جرم باندې ونیول او بل بوت خپلوان خبر شي چې موږ شخص مو نیولای خپلوان ته بوت خبر ورکړ شي او بل په خپل سر تا او کله چې په خپل سر یو شخص تاب کیږي چې جرم نه وي تر سره کړ دیغه دی پوره بوت دولت چې براند خساره ورکي ځکه یو شخص ګناه نه کړی او ته توقيب کوي بندی کوي د خپل یو جرم ده. نو دا شخص ته باید د دولت څخه جبران د خساره ورکړل شي او بل دي تحقیر تعذیب په معنا ده په هیڅ صورت باید بندي تحقیر تعذیب شکنجه نشي د دې څخه مسکون د مسکونیت ترلودون کيده او حکومت طالب موضوعات چې د بیانوي بود پزادانه ډوري بون کې موضوعات او پیرایه کولو کې باید کوم مشکل سره مخ نشي او بل دای پزادانه ډول شهود را واستل شي محکمه چې شهادت ادا کړي بوکي باید هیڅ مشکل سره مخ نشي د سکوت حق درلودون کيده چې د سکوت وکي کله چې څورنوال یا پولیس نه پوښتنه وکړي یا قاضي دا کوي چې په موضوع کې چوب سکوت اختیار کړي او وکیل باید ونیسي وکیل نیول شي وکیل د حق دی وکیل نیول د دې مشروع حقوق څخه دفاع کوي او باید حکومتونه اجازه ورکړي چې متهم شخص یا متهم شخص مظنون شخص زندانی شخص د وکیل ونیسي او بل په باید په پوزدانه ډول د خپلوانو سره تماس کې ونیسي د خپل وکیل سره په تماس کې وي د خپل کورنۍ سره په تماس کې وي هغه که چیرته په کومه ژبه باندې چې په هغه د محکمې رسمي ژبه ده په هغو دای نه پوهېدل یا د ژبه بل رقم وه مو قاضیان نه پرې پوهېدل نو دای کولی شي چې ترجمان ونیسي نو ترجمان نیول هم د ده حق نو دا د وکیل یوه خبره بله هم که پیرزا پکم وکیل که چیرته د خپله په واس کې پوره وه خپله په پیسو په اساس باندې وکیل نیسي او که چیرته پوره نه وه دته باید دولت خپل وکیل ونیسي دولت د دولت په حساب باندې د دې لپاره باید وکیل تعین شي د دې سیو ورقو تیار اوراق ته باید لاسرسی ولري د دې سیو اوراق ته لاسرسی ته حق لري داسې نه چې دوسیه یو ځای دی باید لاسرسی نشي ورته باید لاسرسی ولري او دی پوښتنه ما دوسیه ده او په دې کې دا مسایل ذکر شوي او بل په علني ډول باید د دې شخص یا د یو اشخاص او محاکمه تر سره شي خلک پوښت چې د محکمه په یعنی عادل محکمه شوي ده کنه شرعي محکمه کوم شخص جرم تر سره شوی دغه مطابق جزا ورکړل شوی ده او کنه په محکمه کې باید حضور ولري محکمه کې د دوی حضور درلودل شرط او د دوی حق باید محکمه کې حضور ولري آخر خبره باید د خپل حق دی چې آخر خبر په آخر کې قاضي صدای وکړي چې آخر خبره کولی شي د شهود د جرح حق شهود جرح کولی شي د قاضي څارنوال د خپل دایرت کولی شي چې نوموړی قاضي د ما سره په دې مسئله کې خیانت کړه یا په دې کې په اسات لګي یا زما سره ظلم کوي یا څارنوال چې سندونه پروړي دی کولی شي چې قاضي یا څارنوال هیسته کې موضوع څخه نو همدې ته ورته نور حقوق هم شتون لري چې ده ته باید ورکړل شي او دای د حقوقو څخه باید استفاده وکړي
په کومو مواردو کې او د کومو دلایلو له مخې د زندانیانو حقونه البته نقص کیږي
ګوره د مجرمینو د حقوقو سلب یا د هغوی نه ورکول هغه مختلف موارد او مختلف دلایل لري پر مختللو هیوادونو کې هغوی حقوق منظم ډول دوی ته ورکول کیږي یو څه د دوی په روحیاتو کې بدلون راغلی دی هغو د پاره په منظم شکل خپل حقوق چې لري هغه دوی ته ورکول کیږي خو په وروسته پاتې هیوادونو کې دوی دپاره کوم حقوق چې په نظر کې نیول شوي وي هغه هم په صحیح ډول هغو دپاره نه رسیږي او حقوق ترې سلب کیږي چې هلته په منظم ډول د عامه پوهاوي شتون نه لري او یا هم دغه هیواد منظم میکانیزم نه لري او یا هم مجرم ته د یو بد شخص په ستر کتل کې ورته ویل کېږي دا مجرم دی دا ولست دی هغه چې د دې په ځای چې اصلاح کې هغه نور هم د یعنی جرم ته سوق کوي نور یې ساتي کوي کله چې خوش شي د بل جرم مرتکب شي نو د مجرم سره محبس په دوره کې باید نه کراوي او شي دا اصلاح شي ځکه دا یو مریض شخص دی نو د مریض شخص اصلاح باید په منظم او ښه شکل ترسره شي، چې هم دی په محبس کې اصلاح شوي او هم یې تنبیه شوی وي او په مقابل کې ټولنه هم حمایه شوي وي. ټولنه په اوس وخت کې او په راتلونکي وخت کې بیا د یو مجرم کې پیدا نه شي او یو وړی مجرم هم باید اصلاح شوی وي. دا یو بل دلیل دا هم کېدای شي چې بعض وخت سیاسي ملحوظات په نظر کې نیول کېږي، دې سره په دې ډول هم ظلم ترسره کېږي او ظلم کېږي او نور هم مختلف موارد شتون لري.
د افغانستان وضعیت په کتو سره په اوسنیو شرایطو کې تاسو د زندانیانو حقونه څنګه ارزوئ؟ البته
ګورئ، موږ په افغانستان کې د یو غټ بدلون او تحول شاهدان یو او هر شای په لومړي سر کې وجود لري. تر اوسه به د زندانیانو لپاره کوم هغه حقوق چې په نړیواله سطحه شتون لري یا د یو پرمختللي هیواد یا د هغه هیواد لپاره چې هغه یو منظم بنسټ او سیستم لري د هغو دپاره شتون لري، دومره حقوق به تر اوسه شتون نه لري. خو دوی ورته قایل دي، دوی وایي چې موږ د زندانیانو لپاره او د محبوسینو لپاره د حقوق لپاره قایل یو، دوی ته به هغه منظم حقوق چې شتون لري او دوی چې دی او هغه حقوق چې د اصلاح سبب ګرځي هغه موږ ټول زندانیان لپاره ورکوو. او زندانیان په زندانونو کې تر اوسه پورې ما د دوی د شکنجې په برخه کې څه نه دي اورېدلي، شکنجه شوي به نه وي. خو بیا هم هر څه په لومړي سر کې دي، دا به ټول اصلاح کېږي او د زندانیانو لپاره به حقوق په نظر کې نیول کېږي. خو تر اوسه پورې هغه پخوانی قانون چې د محبوسین او تفقیقانو قانون چې په د زندانانو لپاره مختلف حقوق په نظر کې نیول شوي دي، هغه به تر اوسه پورې هغه هماغه قانون تر اوسه پورې تطبیقیږي. او بل دا چې تر اوسه پورې یو منظم د جزا قانون تر اوسه پورې دوی نه دی اعلان کړی چې منظم د جزا قانون د شتون لري چې په هغو کې د هر څه پیشبیني شوي وي. نو بعضې مشکلات شته دي او تر اوسه د نظام په ابتدا کې دی او ابتدا نه وروسته خدای دې وکړي چې هر څه اصلاح شي.
اصولي صاحب، په نړیوالو قوانینو کې البته څنګه دې موضوع ته اشاره شوې، البته زندانیان حقونو ته اشاره شوې، که څنګه
په نړیوالو قوانینو کې هم د زندانیانو لپاره حقوق په نظر کې نیول شوي دي چې د بشر حقوق په نړیواله اعلامیه او بل د مدني او سیاسي حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دوی لپاره حقوق په نظر کې نیول شوي دي چې خپله د مدني او سیاسي حقوق په نړیواله اعلامیه په څوارلسمه ماده کې چې زیاتره حقوق دوی ته اشاره شوې ده او همدارنګه د بشر حقوقو د خپلواک اعلامیې په مختلف مواردو کې دوی لپاره وړاندوینه شوې ده او دوی حقوق په نظر کې نیول شوي دي. لومړی کله چې مثلا یو شخص بیگناه وي هغه دوی تعقیب یا ونیسي، هغه باید خوشی کړي چې د مدني او سیاسي حقوقو په اعلامیه کې هم په څوارلسمه ماده کې دې ټکي ته اشاره شوې ده او د انساني کرامت ساتنه دا باید په زندان کې په نظر کې ونیول شي. او بل کله چې محاکمه کېږي یو متهم شخص د انتخابات اجباري اقرار وانه خستل شي او د تای شکنجه نشي د محبس په دور کې او همدارنګه کوم تور چې په دا باندې پوري شوی دی، کوم تور چې په دای په باندې نیول شوی دی، د مدني او سیاسي حقوقو د اعلامیې په څوارلسمه ماده په اساس باندې اوس باید خبر کړل شي چې ته په دې تور باندې نیول شوی. او بل دای باید په یوه خپلواک او به پلاوه محکمه که دای محاکمه شی د بشر حقوقو د لسمه یولسمه ماده او د مدني او سیاسي حقوقو په څوارلسمه ماده کې د ټکي ته اشاره شوې ده او دای باید په لنډه موده کې کوم وخت نیول کېږي باید ژر تر ژره د نوموړی شخص محاکمه شي چې د مدني او سیاسي حقوقو په نهمه ماده کې ورته یادونه شوې ده او کوم گواهان چې د مقابل کې گواهی ورکوي کولی شي در په اسانۍ سره هغه رد کړي او دای د ژباړن حق لري، دای باید ژباړن ونیسي او د خپل ځان لپاره شاهدان راولي چې په څوارلسمه ماده کې دغه موضوع ته اشاره شوې ده. او بل دی یو جرم چې تر سره کړی نو په برخې د محاکمه شوی بود بیا د هغو جرم په دماغو په جرم باندې بود بیا محاکمه نشي نو او بل په زندان کې دو د پاره باید منظم حقوق شتون ولري دا یې شکنجه نشي هلته په منظم ډول د حقوق او قواعدو په نظر کې نیولو سره دا یې په منظم ډول په ښه شکل باندې زندان تیر.
ډیره مننه اصولي صاحب کور ودان. قدر منوریدونکو، تاسو د نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې د غړي او د مدني فعال خبرې د زندانیانو د حقونو په تړه واورېدي. دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بیا چې په نورو خپرونو کې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. تاسو ټول په لاس بارم، الله مو مل شه، ښاد او بریالي اوسئ.